السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې زه صفی الله ستان اگزام تاسو د ازادي رادیو د خبری پروګرام ته راغلاست وایم وړاندې اورې د بشری حقوقو غاڼو مدافع سازمانونو د پانتون د استاد او شنون کی فیض الله جلال د نیول کیدو په اړه توند خبرګونونه ښکاره کړي او له طالبانو غوښتي چې خغلی جلال ژر تر ژره خوشی کړي. د خغلی جلال لور حسینه جلال ازادي راډیو ته وویل
استاد په تیرو دوو لسیزو کې او مخکې د عدالت او قانون د حاکمیت لپاره مبارزه کړې ده.
جلال پرون په کابل کې لخپل کوره نیول شوی دی. په دې اړه جزئیات وروسته درته خبرو. د طالبانو د بهرنیو چارو د سرپرست وزیر امیر خان متقی په مشرۍ یو پلاوی پرون تهران ته تللی.
دغه هیئت به د افغانستان او ایران د اړیکو د لا پیاوړتیا، د تجارت او صنعت، همدغسې د سرحداتو پر موضوعاتو باندې ایراني چارواکو سره خبرې کوي.
پرون د ایران لخوا د اوکراین ایرلاین د یوې الوتکې د نسکورولو دویمه کلیزه وه چې یو شمیر معترضو کسانو د ایران حکومت او رژیم وغند.
موږ د عدالت غوښتنه کوو، باید له قاتلانو د ټولو ځواکونو قمندان باید باز خواست شي.
پاکستان کې ګڼو سیمو کې واوري شوي او خلک د یخنۍ او توپانو له امله مړه شوي.
روډونه بندي او د واورې د ورېدو له وجې ګاډي چې کوم دی ځینې تللي وو سورلو ګاډي هغه مخکې نه شي تللی.
تر هر څه مخکې خبرونه لرو. د مهمو خبرونو سره ټکی د بهرنیو چارو د سرپرست وزیر امیر خان متقی په مشرۍ د طالبانو د حکومت یو پلاوی رسمي سفر باندې تهران ته تللی. د بشري حقوقو مدافع سازمانونو د پانتون د استاد او شنونکي فیض الله جلال د خوشی کېدو غوښتنه کړې ده. او پرون په جرمنی کې یو شمیر خلکو د کووید 19 پالیسیو پر ضد اعتراض وکړ. پوره خبرونه. د بهرنیو چارو د سرپرست وزیر امیر خان متقی په مشرۍ د طالبانو د حکومت یو پلاوی په رسمي سفر تهران ته تللی دی. طالب چارواکي وایي افغان پلاوی به د دغه سفر په ترڅ کې په ایران کې د دیره افغان کډوالو پر ستونزو او د افغانستان د اقتصادي بحران د حل پر لارو له ایراني چارواکو سره خبرې وکړي. په پلاوی کې د طالبانو د حکومت مرستیال ویاند احمدالله وسیق هم شامل دی.
د اقتصاد وزیر، د صنعت او تجارت وزیر، د افغانستان بانک لوی رئیس، د کورنۍ چارو وزارت معین، د مالیه وزارت معین، د معدن او پټرولیم وزارت معین، د مهاجرینو چارو وزارت معین، د فواید عامې وزارت معین، د سرحداتو وزارت معین په دغه هیئت کې ملتیا کوله.
طالبانو مشرانو لدی څو واره مخکې هم ایران ته سفرونه کړي، خو د زمري په څلې رښتمه په افغانستان د طالبانو له واکمنېدو وروسته دا لومړی ځل دی چې د طالبانو پلاوی په رسمي سفر ایران ته ځي. په غزنی کې د په بخښنه سره د کابل پوهنتون د استاد او شنونکي فیض الله جلال نیول کېدو ګڼ توند غبرګونونه پارولي. د بشري حقوقو د څار او د بخښنې نړیوال سازمان له طالبانو غوښتي چې ژر تر ژره ښاغلی جلال خوشی کړي. د بشري حقوقو د څار سازمان یوې مسؤولې پاتریشا ګاسمن د طالبانو لخوا د فیض الله جلال پر نیول کېدو نیوکه کړې او لیکلي دي چې طالبان هم د ټولو نورو استبدادي رژیمونو په څیر انتقادونه خطر ګڼي. اخوا د بخښنې نړیوال سازمان جنوبي اسیا څانګې بیګا په ټویټ کې لیکلي، امنیست انټرنیشنل په یو ټلویزیوني پروګرام کې د خپلې وینا د ازادۍ او پر طالبانو د نیوکو له کبله د کابل پوهنتون د استاد پروفیسر جلال د نیولو غندنه کوي. خو د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد ویلي دي چې جلال د ده په خبره متعصبه ده او د نظام په ضد خلک تحریکول، نو ځکه د ټولنیزو شبکو له لارې د ځینو څرګندونو په خاطر نیول شوی دی. جزئیات به وروسته پروګرام کې درته بشپړ خبره کړو. په غزنی کې د سکی ورزشي کلب پرانستل د ګڼو خلکو له تود هرکلی سره مخ شوی دی. غزنی له کابل، بامیان او پنجشیر وروسته د افغانستان څلورم ولایت دی چې د سکی کلب پکې فعالیږي. د غزنی د سکی د کلب مسؤول محمد علي ازادي راډیو ته وویل
اولین بارس کې
لمړی ځل دی چې په غزنی کې د لوبه تر سره کیږي او دولس لوبغاړو برخه پکې اخیستې و. مونږ تمه لرو چې په راتلونکي کې د دې لوبې ګډونوال زیات شي. هڅه کوو چې د سکی لوبې فدراسیون هم په غزنی کې جوړ کړو.
د یادونې ده چې د غزنی د سکی کلب غړو وړ مورس په غزنی کې د دولتي پانتون شاته د کلایجاوس په غرونو کې د سکی لوبه وکړه چې ګڼ ښاریانې ننداری ته ورغلي وو او لوبه هرکلی وکړ. د قزاقستان د استخباراتو په خوانی رئیس کریم ماسیموف پرون د ملي خیانت په تور ونیول شو. نوموړی په دې هیواد کې د خونړیو اعتراضونو پر مهال له نیول کېدو دوه ورځې مخکې له دندې لیرې شوی و. د قزاقستان د ملي امنیت کمیټې د ماسیموف د نیول کېدو په اړه د جزئیاتو له ورکولو پرته ویلي یو شمېر نور امنیتي چارواکي هم نیول شوي دي. شپږ 50 کلن ماسیموف چې 2 ځلې د صدر اعظم په توګه دنده ترسره کړې د پخواني ولسمشر نور سلطان نظربایف له نږدې کسانو ګڼل کېږي. معترضان چې د سونګ د موادو د بیې د لوړېدو په غبرګون کې تېره ونې له تاوتریخوالي ډکې مظاهره پیل کړي تر ډیره نظربایف ته په غوسه و. ماسیموف له 2014 کال رئیس د قزاقستان د استخباراتو د رئیس په توګه دنده درلوده. د قزاقستان د کورنیو چارو وزارت ویلي د دغو اعتراضونو پر مهال 4000 تنه مظاهره چان نیول شوي. د قزاقستان حکومت د وضعیت د کابو کولو لپاره د ډله ییز امنیت د سازمان چې مشري موسکو کوي د مداخله غوښتنه وکړه. د سربیا په څو ښارونو کې معترضانو پرون یوې نړیوالې کمپنۍ ته د دغه هیواد د لیتیم د یو کان د استخراج د چارو د سپارلو د پلان پر ضد مظاهره وکړه. دا له څو اونیو راهیسې د پلیل شویو هغو اعتراضونو دوام دی چې هدف یې له دې پلان څخه لاس اخیستو ته د حکومت اړیستل دي. مظاهرې ماسپښین مال پیل شوې او 1 ساعت یې دوام وکړ چې په ترڅ کې معترضانو د پلازمینې بلګراد او نوي سات ښار اصلي لویې لارې بندې کړې. همداراز په پیساک نومي ښار کې هم شاوخوا 100 کسان ټول شوي وو. د ښار اصلي سړک یې بند کړ. د ریو تینټو کمپنۍ چې مرکز یې په لندن کې دی او په نړۍ کې د فلزات او کانونو د استخراج په چاره کې دوهم ځای لري د سربیا په لویدیځ کې د لیتیم د یو کان د استخراج په برخه کې څېړنې پیل کړي دي. او د جرمني په یو شمېر ښارونو کې پرون خلکو د کووید-19 ناروغۍ د مخنیوي په برخه کې د حکومت پر پالیسیو اعتراض وکړ. د جرمني پولیس وایي په شمال ختیځ ښار شویرین کې شاوخوا 1400 کسان غونډ شوي وو او د ماشومانو د واکسین پر ضد یې مظاهره وکړه. پولیسو همداراز ویلي په امبور کې هم په همدې شمېر کسانو لاریون وکړ. پلازمینې برلین کې شاوخوا 150 کسان ټول شوي وو او د روغتیایي تدابیرو په برخه کې د حکومت د پلانونو پر ضد خپل غږ پورته کړ. اخو د جرمني د روغتیا وزیر کارل لاوټرباخ ویل د واکسین د مخالفانو او له کورونا وایروس څخه د منکرو معترضانو استدلال هیڅ اعتبار نه لري. ازادي رادیو ته غوښتل خبرونه مو واوریدل. کولای شي دا خبرونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې ولولئ. رازو د پروګرام اول مطلب ته د طالبانو لخوا د پوهنتون د استاد او شنون کې فیض الله جلال نیول کېدو ګڼ توند خبرګونونه پاره ولیدي. له دې ډلې د بشري حقوقو د څار او بخښنې نړیوال سازمان له طالبانو غوښتي چې ژر تر ژره ښاغلی جلال خوشي کړي. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد په خپل ټوټر باندې فیض الله جلال ته د متعصب خطاب کړی او لیکلي دي چې هغه په ټولنیزو رسنیو کې د یو شمېر سرګندونو په تړاو نیول شوی دی. تر لنډې دمې وروسته جزئیات واورې. د بخښنې نړیوال سازمان امنیست انټرنیشنل او د بشري حقوقو د څار سازمان هیومن رایټس واچ د طالبانو لخوا د کابل پانتون د استاد فیض الله جلال نیول غندلې دي. د بشري حقوقو د غدواړو سازمانونو غوښتي چې ښاغلی جلال باید ژر تر ژره خوشي شي. د بخښنې نړیوال سازمان د جنوبي اسیا څانګې بیګا په یو ټوټ کې لیکلي امنیست انټرنیشنل په یو ټلویزیوني پروګرام کې د خپلې وینا د ازادۍ او پر طالبانو د نیوکه کولو له کبله د کابل پانتون د استاد پروفیسر جلال د نیولو غندنه کوي. فیض الله جلال د کابل پانتون استاد او سیاسي شنون کوي دی چې پرون په کابل کې خپل کور نیول شوی دی. د طالبانو ویاندویانو لمړی سر رسمان د هغه د نیولو په تړاو څه نه ویل، خو یوازې امنیتي سرچینو تاییدوله چې جلال په کابل کې د طالبانو استخباراتو نیولی دی. جلال په ټلویزیوني پروګرامونو او مرکو کې پر طالبانو توندې نیوکه کولې. د څو مود مخکې هم د طالبانو لیو ویاند محمد نعیم سره په یو ټلویزیوني پروګرام کې لفظي شخړه وکړه چې په خواله رسنوي ډیر تود بحث جوړ کړی و. د بشري حقوقو د څار سازمان یوې مسؤلې پاتریشا ګاسمن د طالبانو لخوا د فیض الله جلال پر نیول کېدو نیوکه کړې او لیکلي دي چې طالبانو هم د ټولو نور استبدادي رژیمونو په څیر انتقادونه خطر ګڼي. هغه زیاته کړي د طالبانو رژیم د ټولو استبدادي رژیمونو په څیر انتقاد یو ګواښ ګڼي او بیا د منتقدینو د ځپلو پلمې لټوي. د فیض الله جلال میرمنې مسعوده جلال او لوري حسینه جلال په جلا بیانونو کې د هغه په خوشی کولو ټینګار کړی دی. اغلی مسعوده جلال لیکلی ډاکټر جلال خپل کور د طالبانو د ځواکونو لخوا نیول شوی او یو نامعلوم ځای ته وړل شوی. ډاکټر جلال د پانتون د استاد په صفت د بشري حقونو لپاره په خپلو ټولو فعالیتونو کې د عدالت او د هیواد د ګټو لپاره غږ پورته کړی دی. اخوا د فیض الله جلال لور حسینه جلال ازادي راډیو سره په خبرو کې پر طالبانو غږ وکړ چې پلاری ورخوشي کړي.
استاد په تیرو دوو لسیزو کې او مخ کې د عدالت او قانون د حاکمیت لپاره مبارزه کړې ده. یو میاشت مخ کې پر اوسنی نظام له سخت انتقاد وروسته تر تعقیب لاندې وو او له ګواښ سره مخامخ وو او نن بې له کوم دلیله له کوره ونیول شو.
د ټویټر او فیسبوک غنو کاروونکو هم د پانتون د استاد او شنونکو فیض الله جلال د خوشی کولو کمپاین پیل کړی دی. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد بیا په یو ټویټ کې فیض الله جلال ته د منسوب ټویټر څو عکسونه خبره کړي چې پکې پر طالبانو توندې نیوکه کړي. مجاهد لیکلی جلال په ټولنیزو رسنیو د خبره د او توبه او سرګندونو په تور نیول شوی ځکه د خلک د نظام پر ضد پارول. جلال ته په منسوب څو ټویټونو کې هغه د طالبانو د ملي امنیت ټول مشران پاکستانیان بللی او توري لګولې چې د پاکستان لخوا معاش ورکول کیږي. خود استاد جلال لور حسینه جلال ویلي دا ټویټر جعلی دی او خلکو یو غوښتي چې دغه ټویټر پاڼه ریپورت کړي څو د ټویټر ادارې لخوا وتړل شي.
جوان آزادی
خزینه تر سره اجازه نور کې چې دوی بش تذکره واخلي
دلانه فیصله وا منګوله وخت د شری
په هنه
چې موږ په مکتب کې د باران لپاره باندې نشم په سمګه کینو.
آزادی رادیو 1216 منځنۍ چپا او اف ام 0.5 چپا.
ازادي رادیو ته غواګیست وربشو. ایران ته د طالبانو د بهرنی چارو د سرپرست وزیر امیر خان متقی د سفر پاړه راپور ده. د طالبانو د حکومت د بهرنی چارو وزیر امیر خان متقی ایران کې د پر کابل د طالبانو لواکمنی دورسته د ایران ته د طالبانو د حکومت د یو جکپوړي پلاوی لمړی سفر ده. خغلې متقی پرون تهران ته رسیدلی او تمه ده چې د افغان کډوالو د ستونزو، اقتصادي همکاریو او نور مسلو په اړه له ایرانی چارواکو سره وغږیږي. تفصیل احمد تکل پر ریپورت کې.
د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو د سرپرست وزیر امیر خان متقی په مشرۍ یو پلاوی په ایران کې د ډیره افغان کډوالو او د افغانستان د اقتصادي بحران د حل پر لارو د خبرو لپاره په یو رسمي سفر تهران ته تللی دی. له ښاغلي متقی سره د اقتصاد او صنعت او سوداګرۍ وزیران، د افغانستان بانک لوی رئیس او د څو وزارتونو معینان په دې سفر کې ملګري دي. د طالبانو مشرانو له دې مخکې هم څو ځلې ایران ته سفرونه کړي، خو د زمري په څلور وشتمه پر افغانستان د طالبانو له واکمنۍ وروسته د لومړی ځل دی چې د طالبانو پلاوی په رسمي سفر ایران ته ځي. د طالبانو د حکومت مرستیال ویاند احمد الله وسیق له ازادۍ رادیو سره په خبرو کې تهران ته د افغان پلاوی د سفر پر اهدافو رڼا واچوله.
د افغانستان د بهرنیو چارو د وزیر محترم مولوي امیر خان متقی صاحب په مشرۍ باندې یو لوړپوړی هیئت د ایران هیواد ته سفر وکړ. دغه هیئت به د افغانستان او ایران د اړیکو د لا پیاوړتیا، همدغسې د تجارت او صنعت په برخه کې، همدغسې د سرحداتو پر موضوعاتو باندې او په یو شمېر نورو موضوعاتو باندې به له ایراني چارواکو سره خبرې کوي.
د بهرنیو چارو وزارت ویان عبدالقهار بلخی پر ټویټر لیکلی دی چې د ښاغلي متقی او ورسره پلاوی تود هرکلی وشو، خو نور جزئیات نه دی ورکړي. ایران چې له افغانستان سره شاوخوا 900 کیلومتره ګډ سرحد لري، د نړۍ د نورو هیوادونو په څیر تر اوسه د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. او د دې هیواد د بهرنیو چارو وزارت ویاند سعید خطیب زاده تیرونی خبریالانو ته ویل ایران تر اوسه هغه ټکی ته نه دی رسیدلی چې د طالبانو حکومت په رسمیت وپیژني. پخوانی افغان ډیپلومات زردشت شمس وایي که څه هم طالبان او ایران له امریکا سره د مخالفت په برخه کې ګډ دریز لري، خو په نورو برخو کې د په وینا د دواړو خواوو ګډه همکاري ډیره ممکنه نه ښکاري. شمس وایي طالبان رسمیت پیژندنې او اقتصادي مرستو ته اړتیا لري.
ایران تل په افغانستان کې د وی ځانګړي مذهبي ډلې ملاتړ کړي، همداراز دوی افغانستان په کلتوري توګه خپل حوزه ګڼي او د نفوس ساحه ګڼي، د همدې هدف لپاره دوی فعالیتونه ترسره کوي. دا چې اوس طالبان د هر چا ملاتړ ته اړتیا لري، نو ممکن په دې سفر کې دوی غواړي چې د ایران نه د ممکنه رسمیت غوښتنه وکړي یا په اقتصادي چارو کې ته هم مرستې وغواړي.
د ښاغلي شمس په وینا ځینې لانجمن مسایل شته چې ښایي په راتلونکي کې د طالبانو د حکومت او ایران ترمنځ د اړیکو پر څرنګوالي ناوړه اغیز وکړي. ښاغلی شمس د ایران او افغانستان ترمنځ د اوبخوار ناحله لانجه او په ایران کې د پخوانی حکومت د ځینو ګډونوالو تنظیمونو د غړو فعالیت او یا له هغو څخه د ایران احتمالي ملاتړ د مثالونو په توګه یادوي. ایران له دې مخکې له طالبانو غوښتي و چې په خپل حکومت کې نورو ډلو ته هم ونډه ورکړي. د طالبانو په حکومت کې د ښځو او د نورو سیاسي ډلو استازیتوب نشته او له دې کبله د سیمې او نړۍ د هیوادونو له سختو انتقادونو سره مخامخ دی. خو دوی استدلال کوي چې دا حکومت موقتی دی.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
ازادي راډیو ته غوښته ایران د سپاهي پاسداران انقلاب ځواکونو په لاس د اوکراین ایرلاین د الوتکې د نسکورولو دوه کاله پوره شول. په هغه پیښه کې چې د 1999 کال د مرغومي په 13 وشوه، د ایران د سپاه ځواکونو لخوا په دو توغندیو باندې د اوکراین ایرلاین PS-225 ډول الوتکه د تهران هوایي ډګر نه تر پورته کېدو وروسته نسکوره شوه. په کې 106 سپرلۍ وژل شوې، 14 افغانانو. د پیښې د دویمې کلیزې په مناسبت تهران کې د قربانیانو ځینو کورنیو یو ځل بیا د عدالت د تأمین غوښتنه وکړه. جزئیات په دغه رپورټ کې.
دا د هغه کسانو غږونه دي چې د تهران هوایی ډګر ته نږدې، هغه ځای کې چې دوه کاله مخکې له هوایی ډګر پورته شوې اوکراینی الوتکه نسکوره شوه، راټول شول او د پیښې د قربانیانو په حق کې د عدالت غوښتنه کوله. دوی د حقیقت او عدالت نارې وهلې او ویلې په دې پیښه کې د ښکېلو کسانو د بې طرفه محاکمې غوښتونکي دي. د اوکراین PS-225 ډول الوتکه دوه کاله مخکې د مرغومي په 13 نیټه د تهران له نړیوال هوایي ډګر څخه تر پورته کېدو لږ شېبه وروسته د ایران د سپاهي پاسداران ځواک په دوه توغندیو رانه سکوره شوه او په کې ټول 106 کسان ووژل شول. په دې الوتکه کې چې له تهران څخه کیف ته روانه وه، پر اوکراینی، ایرانی، کاناډایی، برتانوي او سویډني وګړو سربیره افغانان هم وژل شوي وو. د ایران حکومت درې ورځې د الوتکې په نسکورولو خوله پټه کړې وه، خو وروسته یې ومنله چې دا مسافر وړونکې الوتکه د سپاهي پاسداران د هوایي دفاع په توغندي ویشتل شوې، خو سبب انساني تېروتنه وبلله. د ایران د انقلاب ساتونکي ځواک لخوا د یوې اوکراینی مسافر وړونکې الوتکې د نسکورولو د دویمې کالیزې په مناسبت د دې پیښې د قربانیانو کورنۍ یو ځل بیا د عدالت د تامین غوښتنه کړې ده. په الوتکه کې د 14 وژل شو افغانانو څخه د یوه پلار محمد مهدي سعادت ازادي راډیو ته وویل چې په دې پیښه کې د خپل وژل شوي زوی په حق کې د عدالت غوښتونکی دی.
موږ د عدالت غوښتنه کوو، باید له قاتلانو د ټولو ځواکونو قمندان باید زموږ د افغانانو په اصطلاح باز خواست شي. دا تیروتنه همدی وه او پر توغندي د دې مسافرونکو الوتکې د ویشتل کېدو دا کار قصدي وو.
د فردار اړیو د رپورت لمخې د شنبې په ورځ په دې الوتکه کې د یو شمېر قربانیانو کورنۍ چې ایران کې اوسیږي په تهران کې د امام خمیني هوایي ډګر ته ولاړل او وروسته د الوتکې د نسکورېدو ځای ته ورغلل.
چرا پنهان کاری کردن؟ باید
نژدې میاش مخ کې څلور هیوادونو کاناډا، سویډن، اوکراین او برتانیا ایران ته درې اونۍ مهلت ورکړی و چې د غورځول شوي اوکراینی الوتکې اړوند پوښتنو ته ځواب ورکړي. دغه هیوادونو چې د الوتکې د لویدو په پیښه کې وګړي وژل شوي وو، یوه ګډه اعلامیه کې ویلي و د ایران د وضاحت نه ورکولو په خاطر د صبر کاسه ډکه شوې ده. ایران که څه هم ویلي دي د الوتکې د پیښې په اړه دوه اړخیزو خبرو ته چمتو دي، خو تر اوسه پورې د کاناډا، سویډن او اوکراین دا غوښتنه له پامه غورځولې چې وایي د پیښې د قربانیانو کورنیو ته دي ایران تاوان ورکړي.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
د طالبان حکومت د عام روغتیا وزارت د ارزونې کمیټې د روغتیایي بنسټونو د فعالیتونو او جوازونو په اړه د خپلې ارزیابۍ پایلې په یو خبري غونډه کې اعلان کړې. د دې ارزونې پر بنسټ په کابل کې درې روغتونونه، شپږ نوي درملتونونه، او 50 لابراتوارونه او 40 کلینیکونه له جواز پرته فعالیتونه کوي، چې د طالبانو د چارواکو په خبره په اړه به ژر پریکړې وشي. جزئیات په دغه رپورټ کې.
د طالبانو د عام روغتیا وزارت چارواکو د شنبه په ورځ په کابل کې یو خبري ناستې ته وویل چې د دې وزارت د ارزونې ملي کمیټې دولس ټیمونو د کابل په اتلس ناحیو کې 1,600 روغتیایي مرکزونه ارزولي دي. د دې وزارت د معلوماتو پر بنسټ په کابل کې 1,600 کتنځایونه له جواز او له کوم معیار پرته فعالیت کوي. دغه شان 1,600 خصوصي درملتونونه او درې روغتونونه د فعالیت جواز نه لري. له 1,500 درملتونونو څخه چې د دغه وزارت لخوا ارزول شوي 90 درملتونونه جواز نه لري. په همدې ډول 90 تشخیصي لابراتوارونه هم له کوم معیار پرته فعالیت کوي. د مسؤلینو په خبره د 109 ډیر ارزول شوي لابراتوارونو له ډلې 50 هغه د فعالیت جواز نه لري، او د 18 سراپا کلینیکونو له ډلې هم 40 به جواز دي. د دې کمیټې د موندنو پر بنسټ د غشان د درملو درې عمده پلورنځي، درې د اکسری مرکزونه، او د درملو او روغتیایي توکو د تولید درې مرکزونه هم جواز نه لري. د طالبانو حکومت د عام روغتیا وزارت مسلکی معین عبدالباری عمر په دې اړه جوړه شوې خبري ناستې ته وویل:
دغه کمیټه چې درې برخې لري، یو برخه رهبری ده، دویمه برخه عملیاتي برخه ده، او دریمه تخنیکی برخه ده. اوسنۍ کار چې ما کوم ارقام تاسو ته اعلان کړل، دا زموږ عملیاتي برخې او تخنیکی برخې په مرسته ترسره کړي، خو رهبری برخه په خپل پوسټ مانیټورینګ یعنی له نظارت نه وروسته بل نظارت ایا دا کومه هدا حقیقت ده؟ دا موږ په خپل کو او هغه ارقام به بیا تاسو ته اعلانو، او تاسو ته په دویم پړاو کې موږ دا وګورو چې موږ څومره درملتونونه وتړل، څومره روغتونونه وتړل، څومره تشخیصي مراکز او لابراتوارونه بند کړل، څومره تم توصیه نامې ورکړې، څومره تم اخطارنامې ورکړې، او څوک مو تقدیر کړل.
عبدالباری عمر له هغو نړیوالو روغتیایی بنسټونو چې لا هم له افغانستان سره خپلو همکاریو ته دوام ورکوي د مننې ترڅنګ، له نورو نړیوالو روغتیایی بنسټونو هم غوښتنه وکړه چې روغتیایی برخه دې نه سیاسي کوي او له دغه هیواد سره د خپلو مرستو ته دوام ورکړي. د طالبانو د عام روغتیا وزارت ټولو هغو مرکزونو ته چې د فعالیت جواز نه لري او فعالیتونه یې غیر معیاري دي خبرداری ورکړ چې ژر تر ژره دې خپل جوازونه واخلي او فعالیتونه دې هم معیاري کړي. د طالبانو د عام روغتیا وزارت مسؤلینو د شنبه ورځ خبری ناست پر مهال وویل چې تر اوسه په افغانستان کې د کرونا ویروس د اومیکرون بڼې هیڅ یوه مثبته پیښه نه ده ثبت شوې. که څه هم څه موده مخکې د افغان جاپان روغتون چارواکو ویلي و چې دغه روغتون کې د کرونا ناروغۍ د تشخیص کیټونه په ختمېدو دي، خو د طالبانو حکومت د روغتیا وزارت مسؤلین یې د شتون ډاډ ورکوي.
ازادي راډیو ته غوښتنلیک او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د پاکستان پلازمینه اسلام آباد ته نږدې په مری سیمه کې د یخنۍ او توپان له کبله د مړو شمیر 28 ته لوړ شوی دی. په مری کې چې په زړه پورې تفریح سیمه ده، د ژغورنې عملیات د پرونۍ ورځې تر پایه روانو. په دې ځای کې د راپورونو له مخې زرګونه موټر په واورو کې بند پاتې دي. دیخوا د خیبر پختونخوا په ګڼو سیمو کې هم په غرنیو سیمو کې د سخت واورو له کبله لارې تړل شوي دي. موټروانان بیا شکایت کوي چې دلته ژغورندوی ټیمونو تر اوسه خپل کار نه دی پیل کړی، او که همداسې بې غوري وکړي نو ښایي د مرګ ژوبلو شمیر چې د دوی په خبره اوس کم دی زیات شي. تفصیل د احمد تکل په رپورټ کې.
د ماشومانو په ګډون لږ تر لږه 22 کسان اسلام آباد ته نږدې د مری په تفریحي غرنۍ سیمه کې د سړو او د واورو د سخت توپان له کبله مړه شوي دي. چارواکو پرون وویل د پیښې قربانیان د شپې په اوږدو کې په خپلو موټرو کې پاتې وو. د دوی په وینا ډیری کسان د وجود د تودوخې د کمیدو له کبله مړه شوي دي. د اسلام آباد د پولیسو یو افسر عتیق احمد اسوسییټډ پریس خبری آژانس ته وویل چې په قربانیانو کې د دې یو همکار افسر او د کورنۍ وغړي هم شامل دي. د پاکستان د کورنۍ چارو وزیر شیخ رشید احمد وویل چې د جمعې په مخام د مری په غرونو کې نږدې یو متر واوره ورېدلې وه، او پرون سهار زرګونه موټر د لارې په اوږدو کې بند پاتې شوي وو. د مری یو سیمه ایز چارواکي عمر محبوب وویل واوره همره درنه وه چې په پیل کې حتی د لارو د توګلو وسایط هم بند پاتې وو. د نوموړي په وینا د یخنۍ کچه د سانتیګراد په حساب منفي 8 ته راټیټه شوې وه. سیمایزو چارواکو له دولتي ملیشو او له ځنګړو غرنیو ځواکونو د مرستې غوښتنه وکړه چې په نتیجه کې پرون زرګونه موټر لواورو راوېستل شول، خو د دوی په وینا زرګونه نور له هم ترواورو لاندې پټ پاتې دي. ښاغلی محبوب وایي مریتا د ننوتو ټولې بندې لارې د پرونۍ ورځې تر پایه وتوګل شوې او پوځیان هڅه کوي چې پاتې لارې هم پاکې کړي. پاکستاني پوځیانو هغه ښوونځي چې پوځ اداره کوي د خلکو لپاره په موقتو استوګنځایونو بدل کړي او ژغورل شویو خلکو ته خواړه پکې ورکوي. د کورنیو چارو وزیر شیخ رشید احمد خبریالانو ته وویل چې د سیمې خلک هم د ژغورنې په عملیاتو کې ونډه اخلي.
دیسی میں خلق کمپل او خواڑو ویشی مونگ یواز پخواڑو او کمپلو بار موٹر تا اجازه ورکو چه مریتا و لارشی مریتا دی تک ٹھول لار بندی شوی دی.
د ژغورنې عملی هم هغو خلکو ته کمپلې او خواړه وویشل چې په واورو کې بند پاتې وو. د ژغورونکو د ډلې یوه ډاکټر عبدالرحمن وویل هغوی چې مړه شوي ښایي د ډیر وخت لپاره د خپلو موټرو د بخاریو د کارولو له کبله د کاربن مونوکسایډ ګاز په وسیله مسموم شوي وي. مری د پاکستان د پلازمینې اسلام آباد په 46 کیلومترۍ کې پروت ژمنی تفریحي ښار دی چې هر کال میلیونونه کسان هلته ځي.
د ازادي رادیو خبرونه د سهار له 2 بجو د ماخام تر 2 بجو پوري په بیلابیلو ساتونو کې په لنډو چپو 25 یودرش 19 او 15 مترو اوریدل شي. د کیلو هرتز په حساب په لنډو چپو د ازادي رادیو خبرونه په 2000 اویا 49 9000 4700 1000 او 15090 مندل شي.
وربشو غزنی تالتا د اسکی لوبی کلب جوړ شوی دی. غزنی له مرکز کابل پنچیر او بامیان او وروسته د هیواد څلورم ولایت شو چې د غلطه د اسکی لوبی به پیل شوې. د تیر جمعې پورس په د غزای کې یاد لوب تر سره شو او 200 تن ورزشکارانو پکې ګډون کړو. جزئیات له غزنی نه په دغه ریپورت کې واورې.
خلیل عیازی ورزشکار او د غزنی ولایت اوسیدونکی دی. د په غزنی کې په لومړي ځل د اسکی په واورینه لوبه کې ونډه اخیستې ده. نوموړی وایي د غزنی هوا او غرونه دې ته آماده دي چې د اسکی لوبه پکې ترسره شي. ایازي زیاتوي غزنی ته د زیات شمیر لوبو کلبونه او فدراسیونونه راوړل شوي چې زیاتو کسانو پکې ونډه اخیستې ده.
تاسو ګوري چې چیرونه زیاته واوره وسوه او د اسکی لوبه پکې په ډیره ښه اساني سره ترسره کېدای شي. موږ تمه لرو چې په دې لار کې هم ښه لاستراوړنی ولرو.
دا په داسې حال کې ده چې له کابل پنجشیر او بامیانو ولایتونو څخه وروسته په غزنی ولایت کې هم د اسکی لوبی کلب جوړ شو او په لومړي ځل د جمعې په ورځ دلته یادې لوبې ترسره کړې. دغه لوبې د غزنی ښار اړوند د دولتي پوهنتون شاته د کلای جوس په غرونو کې ننداره شوې. په غزنی کې د اسکی کلب مسول محمد علي وایي له بامیانو ولایت څخه وروسته په غزنی کې هم د اسکی کلب ټیم پرانیست او 12 تنه لوبغاړي ورسره دي. نوموړي د دغه لوبو پر وخت رسنیو ته وویل که چیرې په غزنی کې د ورزشي فدراسیون مسولین د دې لوبې د تمرین کولو لپاره مناسب ځای ورکړي نو دوی کولی سي چې په راتلونکي کې د دې لوبې سیالۍ د هیواد دننه او بهر ترسره کړي.
دا لومړی ځل دی چې دا لوبه غزنی کې ترسره کیږي چې 12 ورزشکارانو پکې برخه اخیستي وو. مشتمل رو چې راتلونکي کې د دې لوبې ګډونوالو زیات شي. هڅه کوو چې د اسکی لوبې فدراسیون هم غزنی ته راوړو.
محمد علي د غزنی له خلکو هم په دې برخه کې د مرستې غوښتنه وکړه او زیاته یې کړه چې په راتلونکي کلونو کې به د غزنی اسکی لوبډله د نورو هیوادونو په سطح خپلې لوبې نندارې ته وړاندې کړي او له قوي ټیمونو سره به سیالۍ وکړي. خو په غزنی کې د ورزشي فدراسیون مسولین بیا وایي خوښ دي چې غزنی ته هم یاد لوبه راغله او په پام کې لري چې په راتلونکي کې به د دې لوبې لپاره زیاتې هڅې وکړي. د غزنی د ورزشي فدراسیون مرستیال سید نیکبین د دغه لوبې پر وخت رسنیو ته وویل اسکی لوبه تر اوسه په غزنی کې هیڅ رسمي فدراسیون نه لري او لومړنی کلب یې پرانستل شو.
دا چې غزنی ولایت کې هم واورې زیاته وي نو سږ کال مو دا لوبه په غزنی کې هم پرانسته. موږ مخکې دا لوبه په بامیانو کې کوله که چیرته په دې برخه کې له موږ سره مرستې وشي ښې لاسته راوړنې به ولرو.
سید نیکبین له ملي فدراسیون څخه وغوښتل چې په غزنی کې د دې لوبې په پراختیا کې همکاري وکړي. په غزنی کې ډیری ورزشکاران وایي د غزنی ډیری غرونه او واورې د اسکی لوبې لپاره مناسب دي. دا په داسې حال کې ده چې په غزنی کې له ډېره وخته وروسته د لوبو لړۍ بیا پیلېږي.
مننه چې ازادي راډیو اوري.
ورزو لنډو خبرونو ته وخت په افغانستان کې د سهار اته نیمې شو. د طالبانو لخوا د پانتون د استاد او شنونکي فیض الله جلال نیول کېدو ګڼه توند غبرګونونه پارولې. له دې ډلې د بشري حقونو د څار او د بخښنې نړیوال سازمان له طالبانو غوښتي چې ژر تر ژره ښاغلی جلال خوشي کړي. د طالبانو ویان ذبیح مجاهد په خپل ټویټر باندې فیض الله جلال ته متعصب خطاب کړی او لیکلي دي چې هغه په ټولنیزو رسنیو کې د یو شمېر څرګندونو په تړاو نیول شوی. د بهرنیو چارو د سرپرست وزیر امیر خان متقی په مشرۍ د طالبانو د حکومت یو پلاوی رسمن تهران ته رسیدلی. په غزنی کې د سکی ورزشي کلب پرانیستل شو او لوبې هم وشولې. د قزاقستان د استخباراتو پخوانی رئیس کریم ماسیموف پرون د ملي خیانت په تور نیول شو. نوموړی په دې هیواد کې د خونړیو اعتراضونو پر مهال له نیول کېدو دوه ورځې مخکې له دندې لیرې شوی و. د سربیا په څو ښارونو کې معترضانو پرون یوې نړیوالې کمپنۍ ته د دغه هیواد د لیتیم د یو کان د استخراج د چارو د سپارلو د پلان پر ضد مظاهره وکړه. او په جرمني کې هم په بیلابیلو ښارونو کې پرون خلکو د کووید 19 ناروغۍ د مخنیوي په برخه کې د حکومت پر پالیسیو اعتراض وکړ. لاند خبرونه مو اوریدل کولای شي تفصیلي د ازادي راډیو په ویب پاڼه ازادي راډیو ډاټ کام کې ولولې. اوس دویمه نیمای پیلو. په دویمه نیمای کې مثلث خبرونه لرو چې د افغانستان، پاکستان او ایران د انټرنیټ پروازې باندې خبرې پکې شوې دي. سلام او وخت بخیر. دا اونې پر انټرنیټ غیږو چې ټول نړۍ سره وصل کړي ده، خو زموږ سیمه افغانستان، پاکستان او ایران کې د انټرنیټ وضع څنګه ده؟ په همدې اړه مباحثه ز صفی الله ستانکزای خره غلاستویم. دلته په سټوډیو کې را سره د فردا رادیو سید رضا شکر اللهی او همدارنګه د مشال رادیو ګلایاز ناستی. ډیره مننه چې پروګرام ته راغلی. کور مودان آقای شکر اللهی، با شما شروع میکنیم. در ایران وضع انټرنیټ چگونه هست؟
وضعیت اینترنت در ایران که وضعیت من میتونم بهش بگم برزخی هست، یعنی یک وضعیت بینابینی و که هم دولت و حکومت به شدت تلاش داره که اینترنت رو به طور کامل تحت مدیریت خودش در بیاره، اما به دلیل اینکه توان فنی این کار رو به طور گسترده نداره، پروژه هایی که برای این کار تعریف کرده با تأخیر زیاد مواجه شده. در طرف مقابل مردم به عنوان کاربران اینترنت هستند که حضور بسیار بسیار گسترده‌ای در اینترنت دارند، به طور در واقع منظورم مشخصاً استفاده از شبکه‌های اجتماعی هست. اما معضل بزرگی که خیلی جلوه داره در ایران بحث فیلترینگ اینترنت در ایران هست و مسدود بودن تقریباً هر سایت خبری و اطلاع رسانی و حتی برخی از سایت‌های خدمات رسانی که در خارج از ایران اداره میشن یا به زبان‌های دیگه هستند، در داخل ایران فیلتر هست. بسیاری از شبکه‌های اجتماعی بسیار مهم در ایران فیلتر هستند و معضل بعدی رو ایجاد کرده که اون هم استفاده از فیلتر شکن هاست که مردم باید دائما در پی فیلتر پیدا کردن فیلتر شکن های جدید باشن که امن باشه و بتونن هم به امور روزمره شون برسن و هم از دنیای اطلاعات و اخبار عقب نمونن.
گلای، از پاکستان که اینترنت څنګه دی؟ ارقام څنګه دی په پاکستان کې؟ څومره خلک اینترنت کاروي او دولت چلند څنګه دی ورسره؟
پاکستان ټول آبادی چې دا تقریبا 223 میلیون ده، او په دې کې چې کوم غیر سرکاري شمیرې دي په پاکستان کې 1.5% میلیون خلک چې دي هغه انټرنیټ ته رسائی لري، لکه هغه اکسس لري انټرنیټ ته. نو دا څه جوړی کی 8.5%. نو دا شمیرې چې دي په پاکستان کې دا خلک نیمای آبادی جوړیږي چې هغه په مختلف شکلونو کې هغه انټرنیټ ته اکسس لري که نن سبا د موبایل غوګوري موبایل انټرنیټ هم شته د غشاني د چکم لینډ لاین چکم انټرنیټ ته دیتا مغشته خو دا په خاریو کې زیات دي پچ کوم کډیوالی کوم سیمې دي بیا په زونګ خپل قبایلی علاقو ته راشو کوم لری پرتی بیا په نور صوبو کې چې کوم کډیوال سیمې دي نو هغه کې د انټرنیټ سہولت وسم هغه زینو کې هغه نه به برخې دي تر څو پورې دا پښتنه د ساسو د به حکومت خبرګون
ځکه چې رضا د ایران په اړه پیل پدې چې ایران کې وضعیت څنګه واغې برزخی حالت وو چې نه نخته او نه بعد د
بجلالت کې ښایي ډیر بعد خبرې مطلب
وو چې فلټر ته ضرورت یو بیا یو ډیر غټستون زرا مست کړي د پاکستان کې څنګه دی
پاکستان کې هم په وار وار باندې کوم ګورو تاریخي تناظر کې ګورو نو انټرنیټ ته د خلکو رسایي لپاره مختلف که حکومتونه دي که دا هغه د فوزی واکمنی وی یا کاغینه پسته د جمهوریت حکومتونه راغلي دي کوم غرو ګورو د 2003 کال رئیس خو په پاکستان کې یو جمهوریت عمل روان دی جمهوریت حکومتونه را روان دي هغه مخ کې وار په وار معنی فوزی واکمنان راغلي دي او غوي په داسې هغه خو په جمهوریت حکومتونه کې هم کوم د آصف علي زرداری په وخت کې ګورو چې هغه ټیم کې ولسمشر او هغه پسته بیا نواز شریف دغه نو یوټیوب چې دی هغه درې کال پورې بند نو یوټیوب ته خلکو رسائی نه و ځکه په هغه باندې داسې ویډیوګانې ځینې خپرې شوې وې په پاکستان کې غبرګون راپاره ولیو اوس د اوسنی مثال درکم د تیر کال په اپریل میاشت کې په پاکستان کې یو مذهبي ډله ده تحریک لبیک پاکستان چې په بندیز لګولې دي هغوی راوتي وو جلسې مظاهرې کولې نو په ټول هغه معنی تقریبا یو ورځ لپاره د پاکستان د محصولاتو چې کوم اداره ده هغې په یوټیوب باندې پابندي ولګوله په فیسبوک یې هم ولګوله په ټویټر یې هم ولګوله او په ټیلیګرام یې هم ولګوله نو په ځینې په مواردو کې مکمل بندیز وي او ځینې مواردو کې په غیر هغه معنی مستقیم هغه معنی خبر نه خلک په هغه معنی هغه پابندي نه کوي
رضا ګلایاز گفتن که یوټیوب و بعضی شبکه های دیگر حکومتشان حکومت پاکستان در برخی مواقع محدود کرده بودند در ایران چگونه است برخورد آیا شبکه های خاص را اینا هدف قرار میدن یا نه در کل چی هست
در ایران فیلترینگ باعث شده که مردم دچار مهاجرت در اینترنت بشن به چه مفهوم؟ مفهوم این که ایران خیلی سال پیش سالها پیش یوتیوب رو فیلتر کرد فیسبوک رو فیلتر کرد توییتر رو فیلتر کرد همه اینها دلایل سیاسی داشتن به خاطر انتشار اطلاعات و در واقع اکانت هایی که شبکه های خبری خارج از ایران در این شبکه‌های اجتماعی داشتند و همین باعث مهاجرت مردم به سایر پیامرسان‌ها می‌شد و در یک دوره پیامرسان تلگرام که بسیار بسیار گسترده شد در ایران و کارش به جایی رسید که در ماه 96 اعتراضات خونینی در ایران شکل گرفت و حکومت ایران بر این نظر بود که هدایت و در واقع کار مردم از طریق پیام رسان تلگرام هست که همدیگر رو ساپورت میکنن پشتیبانی میکنن اطلاع رسانی میکنن و تلگرام رو هم فیلتر کرد الان به طور خاص تنها و تنها شبکه اجتماعی که در ایران فیلتر نیست اینستاگرام هست برای همین حضور مردم در اینستاگرام بسیار بسیار گسترده است یک نمونش این که از میان شبکه های اجتماعی که سرویس ما رادیو فردا به مردم خدمات میده ما بیشترین بازخورد و بیشترین بازدید رو در اینستاگرام رادیو فردا داریم یعنی ما بالای 2,300,000 نفر فقط عضو اینستاگرام رادیو فردا هستن و بیشتر اطلاعات از اونجا منتقل میشه
در افغانستان هم اینترنت جز دستاوردهای حداقل 1.5 دهه اخیر خوانده میشه طوری که حدود 12 میلیون افغان فعلا در افغانستان به اینترنت دسترسی دارند بخش اعظمی اینترنت از شبکه های مخابراتی است که به طور وایرلس هست و از طریق موبایل مردم میتونن اکسس پیدا بکنن و در کل حدود 27.5 میلیون نفر در افغانستان به موبایل دسترسی دارند شاید بعضی افراد دو سه موبایل داشته باشند ولی در کل
کل حدود 67% نفوس افغانستان حالا از شبکه‌های مخابراتی مستفید هستند. خو اوس یو ویر خلق سره داده چې طالبان راغل د اگست 15 باندې،
خو هغه هم ډیر فعال دي کنه؟
طالبان خپل هم ډیر فعال دي، مګر هغه څه چې درسنه په اړه وځ کړی دي، دغه ویر اوس لفعالانو سره ده، د اقل څو خصوصي شرکتونو سره چې خبري وکړل دي، انټرنیټ برابرونکو یا تولیدونکو شرکتونو، هغه ویل چې موږ سره ویر شته چې داسې نشي لکه څنګه چې ټلویزیونونو او رادیوګانو ته ګایدلاینز یا کړنلارې واضح کړي دي، داسې نشي چې موږ ته هم دغه څه یو څه برابر کړي. اونها در حراس هستند که طوری که بر رادیوها و تلویزیونها یک رهنمود نشراتی را اینا وضع کردن و تلویزیونها به اساس از امو حالا پیش میرن، در حراس هستند که مبادا برای ما هم محدودیت هایی را ایجاد بکنن. و گزارش هایی هست که شرکت دولتی فراهم کننده اینترنت و خدمات مخابراتی حالا بعضی از وبسایت ها را رویش ممنوعیت و محدودیت ایجاد کرده که طور که شما گفتین ضرورت به
من فکر میکنم مردم افغانستان و در واقع تجربه ایران رو پیش چشم خودشون دارن و برخورد حکومت ایران با اینترنت در ایران رو و نگرانی هایی که دارن، چون به هر حال ارتباطات بین مردم افغانستان و ایران خیلی گسترده و قوی هست، اطلاعات رو بیشتر دارن، کما اینکه در شبکه‌های اجتماعی ما با همزبانانمون در افغانستان بسیار تعامل نزدیک داریم و از نزدیک شاهد تجارب همدیگه در بحث مواجهه حکومت با اینترنت هم هستیم. اونها هم احتمالاً حدس میزنم که نگران اون تجربیاتی باشن که حکومت ایران در طی خصوصا 10 سال اخیر در مقابله با اعتراضات و مشکلاتی که در سطح اجتماع و سیاست ایران وجود داشته، نگران اون هستن که این حکومت مسلط بر افغانستان بخواد از این تجربیات هم استفاده بکنه، کما اینکه حکومت ایران به رغم همه سرگشتگی هایی که پیدا کرده در ایجاد اینترنت ملی اصطلاحاً، ولی دونسته در دو حوزه فعالیت گسترده‌ای بکنه و تا جایی که میتونه کنترل بکنه، یکی به صورت سلبی هست، یکی به صورت ایجابی. سلبیش همون فیلترینگ هست به طور گسترده، کما اینکه در ایران هر موبایل حداقل روی هر گوشی موبایل شما میتونید حداقل 3-4 تا وی پی ان و فیلتر شکن پیدا بکنید، از فیلتر شکن های پولی تا فیلتر شکن هایی که نهادهای بین المللی در اختیار مردم در سراسر دنیا قرار میدن، چون اساسا بدون فیلتر شکن شما هیچ کاری توی اینترنت نمیتونید بکنید به جز اینکه احتمالا فقط به سایت بانکتون سر بزنید و ببینید مثلا پولتون جابجا شده یا نه. اما بحث ایجابیش که میتونه خطرناکتر باشه و من فکر میکنم این رو باید منتقل بکنیم از نظر تجربه‌ای که در ایران رخ داده برای مردم افغانستان، اون برخورد اصطلاحاً ایجابی حکومت ایران در مواجهه با فعالیت مردم و حضورشون در شبکه‌های اجتماعی هست. حکومت ایران به خوبی تأثیر شبکه‌های اجتماعی رو بر رفتار مردم درک کرده و به رغم اینکه مثلا شبکه‌ای مثل توییتر در ایران فیلتر هست، اما شبکه توییتر در ایران همه حکومت مردان و دولت مردان درش حضور دارن، شماره زیادی هستن، آمار دقیقی در این مورد وجود نداره، نمیتونه وجود داشته باشه اساسا، چون استفاده از توییتر با وی پی ان رخ میده و قابل ردیابی نیست که بشه آمار دقیق در آورد، اما آمار بسیار بالایی هست. نکته بسیار مهم این هست که شبکه توییتر به رغم فیلتر بودنش در ایران نقش یک دوش رو بازی میکنه که انگار اخبار مهم، واکنش های مهم، رویداد های مهم از شبکه توییتر سرازیر میشه توی جامعه و به مثلا شبکه اینستاگرام رو جاری میشه و شروع به بازتولید و بازنشر میکنه.
مشخصا در این مورد هم میخواییم بحث بکنیم، اما
نکته که میخواستم برسم بهش، نمیدونم جاش اینجا هست یا نه، بحث اون رفتار حکومت در این زمینه بود سوای فیلترینگ. اون هم این هست که حکومت از یک جایی دید که باید و چاره‌ای نداره که خودش حضور ایجابی در شبکه‌های اجتماعی داشته باشه،
حضور گسترده در شبکه‌های اجتماعی. خب با یکی از متخصصین خدمات اینترنتی و تکنولوژی معلوماتی که من صحبت کردم پیش از آغاز برنامه، اونا گفتن که نوپایی حکومت طالبان در افغانستان و همچنان فرار مغزها و کادرهای تکنولوژی معلوماتی باعث شده که آنچنان که توقع میرفت در وضع محدودیت‌ها در بخش اینترنت که به گفته او خیلی سهل نیست، طالبان پیش پیروی نداشته باشند و گفت که این معضل باعث میشه که امیدواری وجود داشته باشه که بالاخره کنار بیایند با مثلا اینترنت. یعنی در چی طالبان و نوی حکومت ده لیو متخصص سره چه ما خبری وکړی هغه ایله وښودله چې د دوی دغه نوی والی او دا چې ځینې متخصصین په ځینو برخو کې نشته کار پوهان د انټرنیټ، دوی اوس چندان وس نه رسیږي چې انټرنیټ محدود کړي. خو لکه څنګه چې رضا وویل ځینې نور خاص ټریکونه به دوی ممکن وکاري، مثلا د خلکو د څارلو لپاره دوی
دغه خبره ما ځین کې و چې په افغانستان کې خو لا د دې واکمنۍ د سو میاشتې شوې دي او څنګه چې رضا خبره وکړه تقریبا په ایران کې او په پاکستان کې باقاعده بیل ځانګړي محکمې دي لپاره چې د انټرنیټ نظم کول، بیا داغي کم مواد خلکو ته خبرول. اوس تاسو لړ مثال درکوم، یو شمیره ما راخسته به د غیر سرکاري شمیره 2019 کال کې د پاکستان د ټيلي کمیونیکیشن یا د پاکستان د محصولاتو چې کم د غي اداره ده هغه لشي مونږ نه لکه تقریبا شاوخوا ویب سایټونه ویب پاڼې مونږه بلاک کړی دي. په هغه کې د بیلابیل مواد دي، ځینې پکې غیر اخلاقي دي، ځینې پکې دا دي چې د ملک د امنیت لپاره. خو که مونږ وګورو نو د دې کې به هم وخت لګي او د سره به ما په خیال څنګه تاسو ته خبره وکړل چې وخت یې دوه سره به بیا په دې معنی هغه کېږي چې ځکه دا یو مهم اواز دی د انټرنیټ هغه چې دی که د پاکستان کوم په تاریخ کې وګورو رضا هم خبره وکړله او ما په خیال ډیر موثر اواز دی په ایران کې د مختلف د انټرنیټ ځکه دا ټول شي نه دي سره تل شي دي ټلیګرام د کاغذ د ایران کې دغه پاسون خبره کو یا د چکم مظاهره شوی وي نو هغه کلیپونه ورتلل او په ټول دنیا کې هغه یو خلکو معنی او په یو اواز راپورته کول. زمونږ په سیمو کې هم داسې یو غشته پهلبا انټرنیټ خلکو داسې هغه مقصدونو لپاره نه کارول هغه خبر ساو ځین کې دا پښتون راځي چې راته خلک څنګه کاری کنه دا یو هغه غوندې پښتون ده
دې برخې ته مې غوښتل وایم چې خو په افغانستان کې لکه څنګه چې تاسو ویل پاکستان کې خاصه اداره شته او مګر په افغانستان کې هم د اطراف نوم د مخابراتي خدماتو د تنظیم اداره موجوده و په تیر حکومت کې البته نوې حکومت خو اوس د طالبانو دی او معلومه نه ده چې دوی به څه ډول مختزي اداره به نام اطراف به خاطر تنظیم خدمات مخابراتی و اینترنتی موجود بود. اونا میخواستند قانونی که مشخصا در مورد تکنولوژی معلوماتی است در کد جزای افغانستان او را در رأس کارهای خود قرار داده بودند و میگفتند که ما میخواییم این را تطبیق بکنیم، ولی آنچنان از تطبیقی قانون و کد جزا در خصوصی این مورد خبرها و گزارش هایی نبوده. مثلا همواره تخطی هایی در این مورد صورت میگرفته، آزار و اذیت به خصوص زنها و دخترها در افغانستان گزارش میشده که پیمانه وسیعی بوده و همچنان هک کردن ها و آزار و اذیت از این طریق هم ادامه داشته که نشان میده که تطبیق قوانین در این مورد سریع و دقیق و به گونه وسیع نبود. اما در ایران وضع از چی قرار است؟ آیا پیگیری میکنند مقامات قانونی و قانونگذار و عدلی در این مورد یا چی؟
در دو حوزه باید تفکیک کرد. در حوزه مسائل شخصی چرا؟ در ایران این سیستم وجود داره که یک بخشی از پلیس مخصوص این کار هست که شما به شکایت شخصی رسیدگی میکنه، به اتفاقات و جرایمی که در حوزه فضای مجازی و اینترنت رخ میده رو پیگیری میکنن، دنبال میکنن و موارد بسیار بسیار زیادی از پیگیری ها بوده، انجام شده بر اساس قوانین موجود به طور نسبی. اما در بخش دیگر ماجرا حکومت ایران بیشتر دنبال این هست که بتونه از طریق مجلس و از طریق نهادهای حکومتی و به خصوص نهادهای نظامی یک شبکه شبیه اینترنت داخلی کشور چین را بندازه. یعنی یک شبکه اینترنتی که هر وقت اراده بکنه ارتباطش با اینترنت بین المللی رو قطع بکنه بدون اینکه اتفاقی در داخل اینترنت داخل کشور بیفته و بتونه از این طریق همه چیز رو کنترل بکنه، همه چیز قابل تعقیب و ترک کردن باشه، هر کسی هر رفتاری هر پیامی منتشر میکنه قابل پیگیری باشه. اما اینها همه نیازمند یک هزینه های بسیار بسیار سنگینیه که خود دولت و به شکل های گوناگون اعتراف کرده که از پسش بر نیومده و بر نمیاد. در حوزه فیلتر شکن و اینها هم که عرض کردم اون هم تجربه شکست خورده است. یعنی کشورهایی که به سمت این رفتن از جمله ایران، خودشون هم بر اساس آمار این رو عرض میکنم، تلگرام در سال 96 که اعتراضات انجام شد و تلگرام فیلتر شد برای همیشه هم فیلتر شد، همچنان فیلتر هست. اما یک آمار خیلی کوتاه بگم، این آمار رسمی که مرکز آمار ایران داده، رسمی است. 45 میلیون ایرانی هم در تلگرام الان عضو هستند. این تلگرام فیلتره. روزانه 15 میلیارد پیام در این شبکه اجتماعی رد و بدل میشه. 17 سایت برتر ایرانه که بهش مراجعه میشه از نظر دامینش. و 170 هزار کانال تلگرامی توی این پلتفرم در واقع ایجاد شده از طریق ایرانی ها. که کانال تلگرامی یعنی کانالایی که توش خبر منتقل میشه، اطلاعات منتقل میشه و چیزهای دیگر منتقل میشه. این یک نمونه خیلی کوچک از شکست در واقع پروژه های فیلترینگ هست. برای همین هم هست که روی کرده حکومت به مرور عوض شده و قائل به حضور درسی شده که حالا بهش برمیگردیم.
درست. با توجه به ارقامی که شما را ارائه کردین، در رسانیدن صدا و پیام‌های مردم شبکه‌ها چقدر نقش داشتن؟
انقدر مهمه که وقتی که اتفاق جدیدی از بعد از سال 96 میفته، کما اینکه در آبان 98 اعتراضات گسترده‌ای به خاطر قیمت بنزین رخ داد، اولین اقدام دولت الان کلاً قطع اینترنته. یعنی چاره جز این نداره که اینترنت رو قطع بکنه و شات داون کامل میشه. اتفاق عجیبی است، ولی این کار رو انجام میده چون هیچ راهی نداره، چون میدونه که مردم از به هر روشی که بتونن کافی دسترسی به اینترنت وجود داشته باشه، پیام هات رد و بدل میشه. یک نکته خیلی عجیبی رو بگم، یک کشف بزرگی است برای من، خود شخص من، در اعتراضات آبان 98 که اینترنت قطع شد، اینترنت ایران قطع شد، تصور من این بود که چون رادیو وبسایت رادیو فردا فیلتر هست، ما بیشتر کاربرامون از خارج از ایران وبسایت رو میبینن. به طرز اولین بار من کشف کردم و خیلی تعجب کردم که دیدم که ما میزان بازدید روزانه سایت ما به طرز عجیبی سقوط کرد و تازه متوجه شدم که بخش اعظم کاربرای ما داخل ایران هستن، نه خارج از ایران. اینا نکات خیلی مهمیه که نشون میده که مردم اگر اینترنت وجود داشته باشه از هر طریقی کارشون رو میکنن و دولت چاره جز قطع اینترنت نداره. اتفاقی که همین الان مثلا در قزاقستان افتاد.
رضا ویل چی پی ایران که اینترنت پریکهی یا عجیب داره چی یا لوی اسیما بندی با اینترنت بندی، افغانان خوب بده دغس یا کار تجربه نلری کسام چی دی افغانستان اینترنت دوم رسلو ده چی پنشت سابیگی پیزون مواردو که مثلا 4G اینترنت در افغانستان ده سرعت ترشپاگو ام بی پوری نرسی، در حالی که چی اصلی 4G باید تر اوت سالی وقتی اپاندو سی ام بی پوری فی سکند ده که
ده سرعت
ده پده مانا چی اصلا اینترنت نشتال ده بزینو سیمو که پا پاکستان که آیا ده غسی غط پرچاوی ده اینترنت را غلی ده حکومت قصدن ده کار کرده کسنگه
تیگی پاکستان که هم ده سیکیورتی و ده بنیاد مانی چکله یو مذهبی ډره ده پاکستان په بندیز لګولی او غوی مظاهره کوله، نو په مکمل ټولنیزو شبکو معنی او په انټرنیټ معنی پابندی ولګول. اوس هم چکله محرم میاش راشي، نو هغه محرم روزو کې انټرنیټ مکمل بند دی، ټولنیزو شبکې مکمل بند دی، لکه تنش یو هغه تنش هغه کولی خادي کې اوس راشو د مخالف د حکومت مخالف ګوندونه چي دي یا داسې مدني یا غورزنګونه دي یا د پښتون ژغورنې غورزنګ دي، دغه سانی د مدني فعالانو نور د په بلوچستان کې د لادرکه کسانو مسله ده، هغه معنی هر ورځ مظاهره کیږي او لارینونه کیږي. نو چې په کومه ورځ جلسې، نو جلسې په چکم چاپیریال دی هغه دی، نو دی داسې وایي چې په هغه ځای کې جامرز او دغه ولګي، نو انټرنیټ هغه ځای کې نه بیا، نو خلک به مجبوری چې هغه ځینه هغه اخلي او لري ته ځي چې انټرنیټ سهولت پیدا کړي او خلک هغه کوي. او ما هغه سیمه خالي هغه کوي وتړي چې دې سیمه کې انټرنیټ نه او هغه ټایم باندې خلک خبر نشي، وروسته خبرېږي دا خو محدود وخت لپاره. همدغه وجه ده په پاکستان کې زیاتره چې کوم اوازونه دي هغه د ټلویزیون او هغه نه تللي دي او هغه اوس په یوټیوب ته تللي دي او هغه د لارې بیا هغه خپل هغه
اواز، یعنی ریکارډ پاتې کیږي او دوی نشي ترې خلاصې ده. اینا در مورد محدودیت در پاکستان صحبت کردن، گفتن که خب بعض ساحات را حکومت وقتی میخوان محدود میکنه و اینترنتش را قطع میکنه، تظاهرات پی تی ام یا تحفظ پشتون ها و همچنان شماره از احزاب که ممنوع هستند وقتی اونا میبراین به سرک ها و مظاهره میکنن، حکومت اینترنت را رویشان قطع میکنه با نصب جمرها یا موانع. ولی با آن هم میخواییم من بپرسم که در ایران آیا گروه های مخالف حکومت آنچنانه که گفتم میشه به شکل حزبی یا گروهی یا سازماندهی نیستند و توده‌ای هستند، مردم هستند. چگونه میتونن اینا و کدام پیام ها را با هم رد و بدل میکنن در اینترنت و شبکه های اجتماعی؟
در ایران به دلیل فشارهای امنیتی گسترده‌ای که وجود داره، قطعاً فعالان سیاسی یا فعالان اجتماعی که داخل ایران هستن امکان این که به صورت گروهی فعالیت بکنن رو ندارن، یعنی عملاً بلا فاصله با بازداشت و زندان و این چیزها مواجه میشن. اما فعالیت انفرادی آدم‌ها در شبکه‌های اجتماعی به طور گسترده وجود داره و دارن فعالیت میکنن و اتفاقاً بستر اصلی فعالیت اجتماعی و سیاسی فعالان در شبکه‌های اجتماعی و است مبتنی بر اینترنت هست، به خصوص همین توییتر و اینستاگرام. و کوچکترین اتفاقی الان در هر گوشه از ایران که میفته از طریق همین شبکه ها بر کمتر از میتونم بگم 3-4 ساعت میتونه تمام شبکه های اجتماعی فارسی زبان رو تحت تاثیر قرار بده و خبر منتشر بشه. تازه ترینش اینه که مثلا یک مجسمه ای از قاسم سلیمانی در فلان شهر کوچکی دیروز نصب شده، دیشب آتیشش زدن، ساعت 10 صبح خبر یک تمام رسانه هاست. چرا؟ چون فقط یک نفر ازش فیلم گرفته و همون یک نفر این رو توی توییتر گذاشته، تمام شد.
چیزی که حالا در افغانستان اتفاق میفته. میخوایم راجع به یک مسئله دیگه هم بپرسم، چون ما در افغانستان، پاکستان، ایران فرهنگ مشترک، مردم با هم علایق زیادی دارن، خصوصا افغانستان با ایران، افغانستان با پاکستان. بعضی اتفاقات که میفته چقدر مردم این حوزه را در اینترنت با هم یک میسازن، متحد میسازن؟
من حداقل در مورد بین افغانستان، مردم افغانستان و ایران، در مورد همین تسلط طالبان بر افغانستان میتونم مثال بیارم که شاهد یک همدلی بسیار بسیار گسترده و عجیبی من در شبکه‌های اجتماعی در مورد این موضوع بودم، یعنی فراتر از تصور و انتظارم بود. شاید به دلیل اینکه هم مردم ایران هم مردم افغانستان در این مورد زخم خورده هستند و این همزبانی و همدلی در شبکه‌های اجتماعی در حدی به هم گره خورده که گاهی وقتها من نمیتونستم تشخیص بدم که این افغانستانی هست یا ایرانی هست. اینو نمیتونستم باید دقت میکردم که متوجه بشم دقیقاً چی هست. در مقابلش هم هست، در همین الان توی ماجرای مثل سقوط، در واقع سرنگونی هواپیمای اوکراینی که سپاه موشک زد و الان سالگردش هست، من همین امروز داشتم مرور میکردم شاهد همدلی و همزبانی و دوستانی از افغانستان بودم در شبکه اجتماعی توییتر مثلا. این شبکه‌های اجتماعی تأثیراتشون خیلی گسترده تر و عجیب تر از اونیه که ما حتی بهش فکر میتونیم بکنیم و خیلی دامنه هاش گسترده است. یعنی الان مثلا مشکلی که حکومت ایران با بحث شبکه اجتماعی داره فقط چیز نیست، فقط مسئله سیاسی نیست، فقط مسئله امنیتی نیست، مسئله ای که با خود رهبر جمهوری اسلامی آقای خامنه‌ای بارها در موردش صحبت کرده، مشخصا در مورد صحبت کرده، اونم تأثیر شبکه اجتماعی بر تغییر سبک زندگی مردمه که آقای خامنه‌ای دوست نداره سبک زندگی مردم از اون چیزی که خودش میخواد عوض بشه. اما شبکه‌های اجتماعی باعث این تغییر دارن میشن دارد. چون مردم ارتباطات گسترده‌ای با هم دارن پیدا میکنن، تجاربشون رو با هم منتقل میکنن و وارد دنیاهایی میشن که حکومت ایران هی میخواد سرپوش روش بگذاره و دیده نشه.
وقت به خلاصی دو خوانده
نه ما واوره دل دستاش کم خبری اقا بایی بود
نو زوارم او پکتم چی دقا مخمسلسی افغانستان، ایران و پاکستان انترنت سمره دقا خلق سره نگدی کردی گرچه فیزیکان بسره لری بیم اگر سمره سره نگدی شویدی پر زینو خاص و مواردو که مثلا زینی پیخی شویدی زینی بشری اخونو سره غرونی شویدی خلق سمره سره یو شویدی
یه ردیر لگ نه که منگو گروپ ده انترنت یو مثبت اڑخ دا هم دی چه پا کارولی یو بیل اڑخ دی خو ټول د زموږ سیمه کې ایران دی که افغانستان دی که پاکستان دی غټه خبره تاسو وګورئ په طالبان رال په 2020 کال په اگست میاشت کې نو په هغې کې په انټرنیټ باندې په دغه باندې ټولو خلکو په افغانستان سره د یووالي د مظاهره کوله
او وسم که اوس وګوري د ننسبي ننسبا چې کوم حالات یو کوم بشري حالات تل په افغانستان کې دي نو که ایران دې ک التم په خلک په دې معنی خبري کوي خپل आवाज راپورته کوي او دښن کو په پاکستان کې دي په پاکستان کې هم د څه کله هم پیخي کیږي نو د ټولو په سیمه کې په ټولو نړۍ کې صرف سیمه خبر نه ده په ټولو نړۍ نه ټول دا وسی را یو ځای کړی دی که پیخیم کیږي کار څه کیږي اوس څوک سنشي پټولی